سلامونه له غرمی مخکې لاس بجېدی ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کو. طالبانو د افغانستان ټول خصوصي پانتونو ته ویلي چې خپل استادانو د هغوی د سوي او تخصص د معلومولو لپاره لیکل او شفاهي ازموینې واخلي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت په وینا د ازموینې د لوړ زده کړو په مایسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پانتونو د شرایطو پانځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سوي د ارزولو او د طالبانو د منظور شوو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د آزادی اروپا مشال څانګې ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلدر په یو ډیپلوماتیکه سیمه کې اوسېده چې ډېر امنیتي نیول شوی و. د پولیسو چارواکي د دوشنبه په ورځ ناوخته د آزادی راډیو مشال څانګې ته ویلي د دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلی د جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تیره بیا د هغه له میرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوی چې په یاد ډیپلوماټ مخکې هم سکته راغلی وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 22.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به 14.8 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې دریمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي د اوبو او روغتیایي خدماتو له نشتوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا همدارز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2023 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لا ډېر کمزوری شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 80% اغېزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موضوع د یوې ټاکلې اجنډا په توګه تعقیب کړي. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د طالبانو حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشتان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هریرود سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستن ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستن ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسید او 2 ځله نوره وټاکل شو خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ برید وروسته کیف ته میلیاردونه ډالره امنیتي مرسته ورکړې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمینې سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان او آی سی په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اګست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته له تګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته تلو منع کړې. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کاله وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي وادونو د باندنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کیږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز له نږدې واوري. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبري وشي چې لکه بلې جونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته پلي شوې، د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځې غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب تر سره کیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د ډېر شوغړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړه ایجنډا لانه دی افشا شوې، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف داري چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د جنو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبان وویل چې د جنو د تعلیم مخالف نه دي، خود جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپل خبرو ته په اشاره وویل
دوی ټول دا وویل چې موږ تعلیم پابندي لګول نه غواړو، خو زمونږه تاثر دا دی چې دوی ذهنات تیار نه دي. او د مالیشیا د حکومت کوم نمائندګانو هغه خدا پیشکش هم ورکوو چې موږ ستاسو زرانه استادان به هغه تربیت وکړو، خو بیا هم زمون احساس داو چې دوی لا دې ته تیار نه دي. امید دا ده چې کا مسلسل د دوی سره جو ارتباط عمل جاری وي، دوی ورځ براشي چې دوی به تیار شي.
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصول سره په ټکر کې ګڼلې دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریز لمخې به خپل خبرګون ښکارا کړي. تر دې دمه څرګنده نه ده چې طالبان به د غونډې ته وروبلل شي او کنه. ځینې شنن کې وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ ویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغه په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغه ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغه کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغه یې کور باندې واندي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې تمده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکو دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریز څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو لمخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د
امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریې د بشار اسد حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلی د دغه هیواد نوې چارواکو ته د ښه نیت د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لري کړل. دا محدودیتونه به د سوریې د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره مرسته وکړي، خو ویل کېږي چې واشنگتن او نور لویدیځ هیوادونه ټول بندیزونه له دې سره تړي چې د سوریې نوې چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نوی واکمنانو په وړاندې د شنیت څرګندونه ګڼل کیږي، د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. روټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت له دې پریکړې د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف داره چې د جګړه ځپلي سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې ښه شي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د روټرز د راپور له مخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر شام د لنډمهاله حکومت له وخت رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلی د دې نوي حکومت له غړو سره لیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله د نوي حکومت په لومړي ورځو کې د هیئت تحریر شام له مشر احمد شرا سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د هیئت تحریر شام د قومندان په اړه هغه لس بلیون ډالری جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې وه لغوه شوې ده. خو د روټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانی اړیکې پرې کړې او د هغې په وړاندې جګړه کړې یوه ترهګر ډله بولي. واشنگتن له تحریر الشام سره د ترهګری پر ضد مبارزه او د ټولي سوریې د خلکو د استاذي حکومت د جوړیدو په شان برخو کې د همکاري غوښتل کړي. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیرې اونۍ په پای کې له سوریې سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان یې وکړ چې دا اقدام به د خزانه وزارت ته اجازه ورکړي چې هغو ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت ویان چې د سوریې بندیزونه څاري او تعقیبوي د دې راپور په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه، نه یې رد کړ او نه یې تایید. وال سټریټ ژورنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریې په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه مړۍ لا هم د سوریې د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پوری اړه لري او له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه.
نیما نړۍ
سره بنان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړۍ تر ځي لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نه شو تا باندې انجلۍ کم توجه نه کیږي کله چې انجلۍ زیږي چې ځان جلی ده نو.
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوې زیږیدلې لور له ځانه لري کړی.
هغه ماشوم یې پاتې شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه په یو زیارت کې یخي وه او د خپل کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عملګۍ د دورې نه یا پاتې زیږون نه غد پیشن ته لاړ شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړ او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکڑی قدر من اردن کو نسایی ولادی ڈاکترانی وایی چی دی ماشوم لزیگون سخه وروس تا مور لزهنی ارخه دی لند دی مودی لپاره نارامه بی خوب کې ویریږي او په ویښه هم فکر کوي چې خدای مکړه لبدې پیښې سره مخ کیږي. دا نارامي یوازې څو نه دوام کوي، خو که چیرې ډیر وخت ونیسي بیا ډپریشن یا ژور خپګان ورته ویل کیږي. په دې موده کې بیا د ځینو کورنۍ لخوا هم ښځو سره نامناسب چلند کیږي. په تیره لغو میرمنو سره چې لورې نړۍ ته راوړي وي، د کابل اوسیدونکي مینه وایي چې په کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ دوګونی چلند ځینې ښځې دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفوي. هغه لزه چې ښځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي.
شرایط که د مور دپاره دي که د ماشوم دپاره دي هغومره مساعد نه دي که نه، نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري. البته سم خواړه نه ورته برابرېږي، البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي. یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي د وړکیو د جلکۍ، یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت، یعنی استثنا شته، نه وایم چې ټول، استثنا شب که خود زنی کورانه چی دی انجلی تا دوم را نخوشانه کیگی، نو تا بند چی خوشانه نوی خمور تم دوم را توجه بیانه کیگی، نو علک چی بیانک را توجه رو دیره بی، تا بند پا آقا کرو که بیا ده مایند و در مایندی چی دی دی علک مور اغم خوشانه بی، البت چونه چی موگ لیدنی دی، چونه چی موگ تا معلوم شوی دی، زکر در علک زیگون دست یا افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده، او در انجلی مور چی بی اغم بیا دست یا رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته، نو تا من در کور نخوا موگو تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویدن و بس درن و دوم را توجه و پام نکیگی. یو دغه مثلا د بل مثلا د خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خواړه او نور ته برابرېږي، بل هم د مثلا پلارونه چې دي که نه مور ته توجه نه کوه، نو مور هم طبعاً اولاد ته توجه نه کوه، ځان ته توجه نه کوه، نو دا اکثر د کورنۍ مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي.
بله، کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې حتی مور ډپریشن ته ځي، پس له دې چې ماشوم د نړۍ ته راځي، دا نور څومره بد عواقب لري. د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او بېرته زوی پیدا سه، تر دې حده چې هغه مور مړه ویسي، خواشي نیسي، خفه سي، دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري.
طبعا، یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره، ښه یعنی لیسانسه ده، هغه نه غواړي لور وزېږوي. لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي، وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي. یعنی که مثلا که زموږ د لوستې کشر ده، یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري، نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پېکوي. دغه طبعا کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه، طبعا هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زېږېږي، چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي، خو البته وروسته له دې ده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی ته توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سیمې مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول وست یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لري پروتو سیمه ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي. او بعضی کسان که دا فداکاری کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللی دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي، حیا وکه، شرم وکه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه، څه شي دی ګرد شزی میندې سیوی دي، دا ټول دنیا په ماشومان چې ډک سیوی دي دا ګرد شزو پیدا کړی دي، د اسمانه نه دی رالوې دي، دا همیشه دا ټپری نه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه، یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره، د کورنۍ له خواڅخه، د مور د خواڅخه، د خواخې د خواڅخه، د درور د خواڅخه، د مشریور د خواڅخه، دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مکوا ته لمړی خزنه یې چې ماشوم راولي، دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي، راځو ټولنیز فشارونو ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سویم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم، زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسې د بست روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاس ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایا براولو، فلاني براولو، فلاني راو وړی، هغه ډیره خپو خزده، هغه ډیره خپه تجربه خزده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټر د شهرو نشتون، بالاخره دا خزه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسیدله، او که ژوندۍ وبر رسیدله بستروختون کې به ساور کړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم له لاسه ورکول، چې دا ډېر ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ شوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجنونو ته د زده کړې چانس کم دی، خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې، کې کړې وای اوس په پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي،
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي، خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې، دوهم هله تعداد چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې ک زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و، مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره، په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانی او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالدار په ځان باندې مصرف کو، دمو په ځان تپلې ده، دمو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي.
پرله پسې زیګون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون په خاني ماسله عقل وایي چې مخکې به میرمنو په سی برخه کې امیدوار خځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې دی، به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي، یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضي دواګان به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې، لکه دا ډیر مهمه ده، بخصوص امیدوار خوځ لپاره، او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده، خو ستا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو د خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه د خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوث خیو هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو د ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لري پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وزي، او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسیږي، خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر اوسی، یعنی خزه اوسیږي. نو کم د سیده ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د خزه صحت ته به توجه نه کیږي، د پاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریک کی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامع تر رامنځته کی. هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوای شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیګون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په
لاملونه غږیږي. دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کېدای شي دوی هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کېدلی شي چې دوامدار شکل بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي، یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکی وي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کېدلی شي هورمون نی تغییرات می پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کمواله یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي لدی مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وی چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې د داسې مایندې نه درکوي، او کله کله وایست دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف او هغه خمایندې چې په اطرافو کې وسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکا، کومک نه ورسکا، او مغه مورم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولای، په یوه خانه د کار فشار وي، بلې خانه خپل غده حمل فشار وي، د ماشوم فشار وي، او کله کله هم د خاوند نه در کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې مقدس نارینه او داسې خاوندان شتري چې هغه اکثر اندغونه مثلا ډېر خواسته لري چې مېرمنې نشي سرته رسولای، او شاید مهم عامل هم دغه شین وي.
اوس څه کول پکار دی کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څډول چار چلان باید وسی؟
چې مثلا د داسې مایندو سره درک حالت لکه چورتوی درک شي، هغه مایندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه، د غوښ کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، اداقل یو کومک ورسره وکړي شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایی موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې مایندو ته اداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړي، د خپل درک یې لږ درک.
خپل دغه مور د ځان لپاره څه کولای شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپل مور آیا ځان سره مرسته کولای شي؟
کله کله مثلا بعض میندې به ډېر تشویشونه کوي، مثلا به ځای تشویشونه د ژوند په حق، د ماشوم په حق، د آینده په حق، اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته وکړي چې د دغو حالتونو ځان لري وساتلی شي.
که چیرې دغه مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولای شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وشي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوی هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خپګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کولای، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامداره تداوی به شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شي چې مثلا کله ماشوم پیدا کیږي هغه انجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمنې ته نور پاملرنه نه کیږي ماشوم ته نه کیږي یعنی دا والی الک نه دی والی جلی ده تاسو خپل تجربه راتوای کله چې تاسو مېرمن سره کار کوي کلینیک ته ځي د سیمه مسایل متصومره لیدلې دي
که زه درته وایم چې اتمو د مېرمن لیدلې ده چې پاس د واده نه مثلا واده چې کړای و هغه ماشوم جلی و شپږ میشي هغه ساتلی و دغه شپږ میشي وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راغله ما ته د کورنۍ غړو هیڅ سم ډوډۍ نه راکوله اته خپل به چې ترخه شان شوله یعنی په خپل پغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې ما ته وښه ارزښت نه لري مخته ته مخته جلی دنیا تر وړي ده نو هغه مو چې جلی دنیا تر وړي هغه باید هیڅ خوړه ونه کو پس شپږ میاشتونه هغه مېرمن مجبور شي و چې خپل ماشوم لور ایسی په زیارت کې یو چیرته کېږي پس دغه هغه د خوخ یو دی اته د خپل خوند خانورته ویل شي و چې ته باید د جلی د کور و بس مخ د جلی نه د کار کې راوړې مخته بالک راوړې کنه ته هیڅ مستعقد دونه شي یا ډوډۍ وخوري یا مثلا تا لباس وکو یا مثلا ته د مونږ نه د قدر وغواړي چې ته د چا پر رقم په کور کې پریوزي هغه ماشوم یې پاستش پګو میاشتونه بیرته وړي او په وزارت کې یې خو او د خپل کور ته راغلی و چې د دې په گفته چې تقریبا 22 پمې خپل سینو دومره درد کول هغه نور تشویش خو په ماشوم څه چې جګر خونه ما بیرته مثلا هغه مور دی یعنی بدون دونه چې د عملګي د دورې نه یا پاست زیجون نه غد پیشن تلاړ شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاس ورکړ او وضعیت د بدنامه تر شوی و
دغه ماشوم پاک لبی دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته دوی په زیارت کې پری خوده
په دوه مورد کې ما ور سره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنی تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې به کور او زیاتغه ماشوم په هړه پښتنه وکي دوی په گفته ډیر کالونه وته لیو چې هغه انجلې په زیارت کې خوشی کړې و بیا مثلا چې الک دنیا تر وړای و تقریبا لک تغیرات کې راغلی و بل جلې چې وړي و بیا ته مغه سالات سمخ شوی و ولې دومره مقاومت کړای و غو مور چې یعنی په دوه توانمند شوی و چې نور خپل اولادونه یې لاس ورنه کو
کله چې مېرمنې خپل دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کې کله چې دوی انجلې نړۍ تر وړي وي بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوي
دا سه شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای ولې د مایند په توانمندۍ باندې مو کړای شي چې مثلا مایند توانمند کو آگاهی ورکو په دوه کې چې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه شي په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو انجلۍ په یو کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت د انجلۍ په غو کور باندې څلويخ ورځې دي الله پاک نور وریږي نو دا رقم وکړای شي چې در اسلامي منابع نه دغه خلکو سره کار وکړو توانمند کو دوته چې کوی شي په دوه خبرو باندې چې الک او جلۍ مثلا مور پلار ته خپل د یو دیم د پویږي او در کې وی خو مثلا د موږ د سړي چې کله کله خوشنات اکثرا په بعضو کورو کې د خزو نه خانه دي کله په خزو خوشنات کو خاک په نور باندې خوشنات کو په دوه موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خوشنتونه کو
تاسو دی او د سې چا په صفات باندې چې کورنۍ ته مشوره ورکوي د ډول کورنۍ ته تاسو څه ویل ولري
د موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی د شخص سره کوم مثلا ک خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په مورد کې ور سره خبرې کو خو بیا د دم توصيه دا ورته مثلا چې اما آگاهی چې هغه کسان چې ورکوي په غو کې مثلا ور سره کړی شي مرسته وکړي چې مثلا الکو جلې فارق نه لري یعنی یو عمله دا مل مل بعض مثلا سہولتونه ورته په کور کې لګ مرسته ورسه وشي لګ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي دا ښه نتیجه ورکوي
درنو دوستانو په دې هیله چې د ټول ستونزې وبرس حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې دا سې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته ترې وهده د ال کې د لولار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو دا باندې نه خبرونه تربیه خي چاري
آزادی ملما
د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم بیان دی البته د رادیو یا تلویزیون بیان نه بلکې د وستری نړیوال ادارې بیان دی یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنیو کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي د اوسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه استاد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول یا چور شول یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولید هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکیره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګورې کوم، ما اول د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادي، یا اونخي دره کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ترغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا زما د جګیدو نه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف او ب مې چې زده کړي وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، پلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کاله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږو یاد وو کلو بوم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی د شپاغې وخت کې پر رادیوګانو دې کې استفاده کړي، د هغې د تیزاب مېستل د لارګای ومن پاغه هم په لمدول بیا ومن پاغه تورو بیا ومن دغه تور تخته د ما مسولیت و چار اورز کورته یسم او برته یم زغه تراوړم ټولګی تراوړم نو دا سم د ما زد د په استلا کفتانو د مسولیت هم د ما او چار اورز مې د تور تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم برته خوونځي تراوړم او دغه سره به په پښمار تا تباشیر دا به هم خوون کړه کړه و چې دغه به ما وړو راوړم نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران و بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې و هغه د غونخي د لسی په نامه یاد هغه وخت کې متوسطه وخت تر نام ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلی نه یو سات پیاده لار وه یو سات پیاده لار به بیا مونږ یوې خانه و تاګر کوو او یو سات د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسیږو درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګای مې هغې کې پایل کو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی و خو همدغې خبرې ته راځم زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو اواز به ډېر خوږ لګېده را باندې نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم علاقه مم به ډیره زیاته و چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم اما علاقه و خو کابل ته چراغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغه سره عمومي ولوستو خو دومره علاقه نه و نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب و په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری و او دوهم د کابل پولیټکنیک و دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم نو په لومړي ځل زه اول انتخاب هم نه شوم د پولیټکنیک چې دوهم انتخاب واغې ته کامیاب شوم هغه مې بیا ورته پریښود ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځه چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځه لوستل ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د اماړي کوله څنګه فارغ شوم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د غینې فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځه کې ووم ما په آزاد خبريال په توګه هم د ځنې بهرنۍ رسنیو سره دند پایل کړ چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د پالیتونه په 2002 کال کې فایل کړل هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او ځارښونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه پانتو نام فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دند ته ادامه ورته چې چی پولیټیکل ریپورټر یا د سیاسي برخه مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
له پانتونه بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شو او بیا غوښنه ورسته د امر سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دند پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا ژباړل کېدل او ژباړل نو ورسره بیا بهرنۍ ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه وروسته په ویب سایت باندې پوسټ کېدل یا خپرېدل. نو هغه کې دا ارتیا اولو کې و وروسته بیا خپل هم څنګه مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړ. انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو. نو زده کړم پایته ونه رسېد ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې. نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د المان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2021 کال کې بیا راغلم. نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د المان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټري هم پروسه کال 2023 کال مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اوري. زموږ میلما وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال کې توګه دنده پیل کړه. بهرنۍ رسنیو سره هم هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په هغه برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسؤل په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې. او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسؤل په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا او د UNDP له خوا دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس چون د مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه. فقط یو لس میاشتې وو هغې نه وروسته 2012 کال کې ته WHP ته راغلم. او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه یا د عامار کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لبنانی شوانزي په اړه ځینې خبري وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانزي بل اخره ودانه پیدا کړه. اوس په فکر کوي چې ودانه ولري که لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لبعد امرغه ترغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و زبا تاګ راته کول شوې. ترغه وخت پورې کونډه جوړ نه و. خو دی ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پوهنې وزیر وو وامه ورادل چې یو کوندای جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه باندې جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه کې خون کې وو هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات لرل. نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولا غي وخت کې زخپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مزخپل کلی ته نیم تللی نو دا سي اوريدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډا نه يم چې هغه ولته تر کومه بری دا پڅپڅپ بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی او اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو نو هغه یو تعمیر درلود د ونخې د لیسې په نامه د منځنی ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم
اماني صاحب تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و نو عجیب و غریبې خاطرې لري ځینې شیانې ثبت کړي دي کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو تاسې هم داسې کومه دلچسپ موضوع لري کومه دلچسپ خاطره لري
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي خو یو خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو په هغې کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکې ته به وغوښتو مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی و شو راته بنده وکا او مایک به وغورځو د اخطارونه به راکېدل راته راکول کېدل دا قصې خو ډېرې دي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي نو هغه فکر نه کوم چې اوس دې وخت دی چې سړی ووایي اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي زه د هر خبریال د زړه نه راځم دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي ټولنه لا حوادثو لا وقایعو له دې نه خبروي او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم ډېر دروند مسؤلیت دی نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو
مانی صاحب ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي تاسو کومه هابي لري
ولکه درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم ما یو غزنی هابي مې دا دی چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم نوې ژبه نوې کلتور نوې خلک دغه باره کې ولولم دغه باره کې زده کړم اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي زما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړی نور هم ولولي نور هم یاد کړی
پس هم دمو هابي ده چې نوی شان کشف کړی نوی شان ومومي د مطالعه په اړه مو ونه ویل مطالعه څنګه کوي
مطالعه سره علاقه لرم مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم غواړم چې مطالعه وکړم همیشه د یو خبريال لپاره شوم د ما مسلک هم ژورنالیزم دی هغه لپاره مطالعه زه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړم
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي
ولکه رښتیا وایم صادقانه وایم چې لا خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې افغانانو سره کار کوي ما خو افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې علي شورا کې و مغه هم قرارداد ملای بهرنیانو یا لا یو ان یا د ملګرو ملتونو ادارې سره و اما متاسفانه یا په خوشینه سره هغه کوم فرهنګ او کوم محیط چې افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و ما خپل ونه شوې کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر و دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوي ده یا تاسو ته ویل شوي ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه، اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هر اداره کې علاوهکه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم وو. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي، ته د هغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم زموږ وخت ضایع پوره دی، خو بیا هم کېدای شي د ټولنې په کې ځینې ځایونه لري کومه داسې سله لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره د چسپي مهرباني.
د اورېدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړاق صدر ته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی، او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو. نو ما څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې وو، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچې شیره پراټه باشي، یعنی دغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل. دغه نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکره دي، هغې کې مې کار کړی. د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې، دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بیرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی، نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هیڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوسه نه شي.